السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره، د افغانستان په اړه هم ریپورټونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه جمهوری غګونه او د سولې په لورم د خبرونې برخه ده. خو درس مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ظفر خان یې درته وړاندې کوي.
نمړی د مهمو خبرونو سر ټکی، احتساب عدالت نن د نواز شریف پاړه د قضیو خلاف قضیو فیصله کوي. د پاکستان خارجه وزیر محمود قریشی نن په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او امریکا له شامه د پوزونو د وستو فرمان لاسلیک کړی. تفصیل: ټاکل شوی چې د پاکستان احتساب عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د دوه قضیو فیصله واوروي. له عدالت بهر د مسلم لیگ نون غړي او پلویان ولاړ دي او د نواز شریف په حق کې ناری وهي. همدارس د امنیت ساتلو لپاره ګڼ سرتیري هم ځای په ځای شوي دي. عدالت د چهارشنبه په ورځ د احتساب او نواز شریف د وکیلانو د دلیلونو تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. نواز شریف په همغه ورځ له عدالت بهر خبریالانو ته وویل چې نه یې کله درغلي کړې او نه یې ور باندې څوک ثابتول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د افغانستان د ولسمشر مانی ارګنن مشال رډیو ته په لیګل خبر پانه کې ویلي، قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او په دوه اړخیزه اړیکو او مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو لپاره په راتلونکو اقداماتو یې خبرې وکړې.
زه په دو ورځنۍ دوره افغانستان، ایران، چین او روس ته روان یم او د خپل سفر پر مهال به د یادو ملکونو مشورولۍ او خارجه وزیرانو سره وینم او ورسره به په مختلف موضوعاتو د خبرو نه علاوه مشاورت هم کوم چې په څه ډول په دې سیمه کې امنیت پر ځای کولای شو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې پرونی په ملتان کې خبري غونډې ته خبري کولی. شاه محمود قریشی د روانې میاشتې په 15 نیټه هم کابل ته تللی وو او هلته د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو. په سواد کې د پرونو زمینی بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي او غیر حتمي نتیجې مخې ته راغلي چې تر مخه یې د ضلع د لسو او د تحصیلونو د دوه سیټونو څخه تحریک انصاف شپږ په خپل نوم کړي. عوامي نېشنل ګوند درې، پاکستان مسلم لیگ نون دوه او آزاد امیدوار یو سیټ ګټلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر شیر خان ویلي، ولس د پاکستان تحریک انصاف څخه مخ اړولې خو د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي سیاسي مشر فضل حکیم وایي د سوات ولس د عمران خان د مفکورې ملاتړ کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ضلع کونسل لپاره په 250 او د ټاون او تحصیل کونسل لپاره په 2 خالي څوکیو د زمینی بلدیتي ټاکنو لړکې رای واچول شوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د دغې نتایجو پایلې به د ډسمبر په 14 خپرېدل شروع شي. د پاکستان وفاقي حکومت په ان اف سي ایوارډ کې قبایلي ضلعو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس غړي پیر نورالحق قادری پرون په لوړګي کې خبریالانو ته وکړه.
عمران خان اسد عمر له دا ټاسک ورکړی دی. فیډریشن څلور وڼو صوبې تیارې کړه چې فاټا له خپل حصہ ان اف سي ایوارډ کې د فاټا حساب زر تر زره ورکا. اسد عمر کی پی کے تیار کڑے دا، پنجاب تیار دے، بلوچستان تیار دے، صرف سندھ پاتے دے کو دوی تیار کا تیار ہے کہ نیزہ بخپل پیپل پارٹی دا پارا دے قبائلی ممبرانو یو جرگا جوڑو موسوال بورتو کچھ منگا تا دا خپل حق زر تر زر ورکا.
قادری ویل پخوانی قبایلی سیمو لپاره د پاوبندې یو وروبرو خبره هم په ریکارډ راوستې ده. د پاکستان پارلمان د روان کال په مئی میاشت کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا د زمکېدو منظوري ورکړې و. د هرات په اوبو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه وخته ده. د هرات د والی ویان جیلانی فرحت 13 مشال رډیو ته ویل دغه جګړه پرون تر غرمې ورستو شوې. د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو مشال رډیو ته غوږی. سپینه مڼۍ وایي له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر یې لاسلیک کړی. د امریکا پوز یو وین د فرانسې خبری ایجنس ته د دې د لاسلیکولو پخلی کړی. د دفاع وزارت چارواکو سینین ته هم د دې تصدیق کړی. یو بل چارواکي سینین ته ویلي چې د دفاع تلونکي وزیر جیمز میتس هغه فرمان لاسلیک کړی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ډسمبر په 19 په ټویټر په ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت د ترهګر ډلې په ضد جګړه یې ګټلې او له هغه هیواد ټول امریکایي پوځونه باسي. د ټرمپ په دې اعلان ریپبلیکن او ډیموکراټانو نیوکې کړې وې. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه پریکړه چې د شام نه خپل ټول پوځي خپل ټول ځواکونه وباسي د اسرائیلو د هغو هڅو مخه نشي نیولی چې غواړي په شام کې د ایران د دایمي حضور مخه ونیسي. نوموړی پرون په یو بیان کې وویل له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه د دوی د دوامداره پالیسي نشي بدلولی. نتنیاهو وویل دوی په شام کې د ایران د پوځي پیاوړتیا د مخنیوي په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکوي او تر هغه ځایه چې لازمه وي دوی به هلته خپل فعالیت پراخوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پیټریک شناهن د سرپرست دفاع وزیر په توګه نومولی دی. ټرمپ د دسمبر په 23 په یو ټویټر پیغام کې ویل شناهن ډیر با استعداده کس دی او هغه به د 2019 کال د جنورۍ له لومړیو کار پیلوي. شناهن به د جیمز میتس ځای ونیسي چې د دسمبر په 20 نیټه یې وروسته له هغې د دفاع وزارت څخه خپل استعفا اعلان کړه چې ولسمشر ټرمپ له شامه د ټولو امریکایي ځواکونو د ستولو اعلان وکړ. میتس ویلی د دې لپاره چې د وخت خوندي لیکدونه وشي هغه به د 2019 کال د پروري تر پای خپل دندې ته ادامه ورکړي. د خبرونو پای یو هم د موسم حال او د کرنسیو بیا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.13 اخستل کیږي او 109.83 خرڅول کیږي. یو پاوند 104.40 او 115 روپۍ، یو ایرو 155.50 او 155.40، یو عرب اماراتو درهم 10.80 او 10.95، یو سعودي ریال 14.90 او 10.15، یو افغاني 1.40 او 1.80 او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور نن د پاکستان احتساب عدالت په درغلیو کې د تورن د پخانی وزیر اعظم نواز شریف پاړه پریکړه او روي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په ګډون د سیمې سلور هوادونو ته سفر کوي. د خیبر نه د کامی سملی غړی نورالحق قادری ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی ضلعو ته برخه ورکوي.
شهیدان اسکالرشپ دے، سکولونو سټوډنټانو دے، د بیمارانو پیسې دي او پرایم منسٹر آرډر ورکړ چې دا په یو هفته کې دننه دننه دا یو نیم ارب روپۍ ریلیز شي.
د بلوچستان چارواکي وایي په صبح کې ګڼ ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي.
په کلو کې لا مندې وکشنیان ته شودې ډېر ورکوي، نو لاغه لوج زخه سکشنیان د غذایی قلت زخه بچاو. په شار کې هغه شی هم ډېر کم وي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې بواره چې پاکستان وای د افغانستان سولې ته ژمن دي.
اوس چې پاکستان وای چې افغانستان سوله حتمی ده، په دې کې د هندستان نقش اساسي دی، دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده.
او د نو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوری غږونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اور ادونکو مشال لیڈیو تاسو ری نن د پاکستان احتساب عدالت د پخانی وزیر اعظم نواز شریف پاړه پریکړه او روی په نوموړي د درغلی او تورونه دي. دا وخت مشال لیڈیو خبريال احمد الله د ټلیفون پکر خدي را سره. احمد الله، تاسو په اسلام آباد کې یې د غلطه د عدالت خوا ته نو څنګه تر اوسه پورې د عدالت فیصله راغلی ده او کنه د نواز شریف پاړه؟
انسا بالکل احتساب عدالت کی نن کما دو العزیز یا سیریل او فلیگ شپ انویسٹمنٹ پر جو کما فیصلہ اور اولا نو داغی لپاره خو وخت دو بجې ورکړل شوی و، خو تر اوسه پورې دا فیصله نه ده اورول شوی. خو بالکل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د عباس افریدي په کور کې موجود و، هغه د احتساب عدالت لپاره را روان شوی دی. او د اسلام آباد انتظامیه چې کومه د نواز شریف پخوانی ایم ایل اے وینا تر مخه د نواز شریف دین چې اسلام آباد انتظامیه ته ویلي چې کله جج ارشد ملک عدالت تراشي، نو هغه وخت به بیا نواز شریف ته کوم دی، نو هغه ته وویلي چې دوی دې هم عدالت تراشي. نو نواز شریف را روان شوی، مطلب دا چې په راتلونکي لږ ساعت کې فیصله چې کومه ده هغه به اوروي. نو دغه شان نواز شریف چې کوم دی هغه به اوس لږه شېبه کې احتساب عدالت ته را ورسېږي. دغه احتساب عدالت نه بهر د مسلم لیگ ټیم کارکنانو نه علاوه یو شمیر چې کوم غړي دي مخکخان دي، هغه هم موجود دي چې په پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسي نه علاوه راجا ظفر الحق احسن اقبال او داسې نور یو شمیر چې کوم غړي دي هغه موجود دي. دوی د سهار نه دلته موجود دي او د دوی په وینا تر مخه چې د احتساب عدالت بلنه خپلو چې کوم دی هغه اجازه نه ورکړل کېږي. نو دوی نه پوهېږي چې څه وجوهات دي چې دوی دننه نه پوهېږي، ځکه چې د مسلم لیگ نوم کسان خو دننه نه پوهېږي، خو نامعلومه کسان چې کوم دي هغه دننه په عدالت کې موجود دي. نو اوس دا د غراغه چې مسلم لیگ نوم مشر چې کوم دی نواز شریف هغې طرفه پنځلس کسانو ته اجازه دي چې په دوی کې د هغې وکیلان او د مسلم لیگ نوم د جن چې کوم کسان دي د دوی د وزي دننه عدالت ته به ورنوځي او فیصله چې هر څه راځي نو هغه به نواز شریف سره به دوی هلته موجود وي او دا فیصله به اوري.
او احمد الله د ګوند غړي سوایي د
عدالت نه بهر کوم دی
جی د مسلم لیگ نون ګوند چې کوم غړي دي دغه تل کارکونان چې ولاړ دي دی سوایي د فرض کا فیصله د دې په حق کې وشو یا خلاف وشو، نو دی د دې پاړه سوایي.
بالکل انیسا، هم دغه طرف ته ځم. د مسلم لیگ نون چې کوم دلته کارکونان موجود دي په ګڼ شمېر کې د احتساب عدالت نه لږ وړاندې هغه یې درولې شوي دي. نو هغوی دا خبره کوي چې تېره فیصله چې کوم د ایون فیلډ ریفرنس وه چې هغه هم د نواز شریف په ضد باندې راغلې وه، او هغه فیصله ځکه صحیح نه وه چې اسلام آباد های کورټ هغه فیصله بیا معطله کړله. نو که دا تېره چې د دوی د قائد پر ضد باندې فیصله په ضد راځي، نو دوی وایي چې موږ به سخت احتجاج کوو ځکه چې تېره فیصله هم صحیح نه وه او دا تېره بیا هم هغه شان دی که تکرار کړلی شوه نو احتجاج به کوي. بلکه نواز شریف دا خبره کوله چې دوی ته دوی څه نه شي ویلي چې آیا کارکنانو ته چې تاسو احتجاج وکړي یا نه. د دوی دغه چې کومه دا د ګوند مرضي ده چې هغوی څه کوي، خو د کوم ګوند غړي چې دي یا نور ورکران چې کوم دي، نو هغوی وایي چې دوی به احتجاج کوي که فیصله د نواز شریف په ضد باندې راغله ده.
سمه ده، ډیره مننه احمد الله د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبریال احمد الله نه اوریدل چې د پاکستان احتساب عدالت نن د پخانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه پریکړه اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لنن نه د افغانستان، ایران، چین او روس په دوه ورځني سفر روانيږي. نو موړي باندې یاد ملکونو له مشرانو سره خپل منسي اړیکو ته وده ورکولو او سیمه ایز پراختیا نه علاوه په مختلفو چارو خبرې کوي. خو په پاکستان کې کارپوهان د نوموړي د سفر په حق لوای په موجوده وخت کې په دې منطقه کې مهم پرمختګ د افغان طالبان او امریکا ترمنځ مذاکرات دي. د شاه محمود قریشی د دې سلور واړه ملکونو دورینه د سرګندېږي چې د مذاکراتو په حق له دوی په اعتماد کې غستل غواړي. تفصیل د احمد الله ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن سهار د 9 بجې کابل ته راورسید.
اوریدونکو بخنه غواړو، دغه ریپورت چې تاسو اوریده دغه په غلطۍ سره زمونه نشر شو، نو د احمد الله نه به اوسورو چې هغه د شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران او چین او روس ته د سفر په اړه سوای.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس په سفر دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون د اتوار په مازیګر په خپل خبر پاڼه کې ویلي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې دورې مقصد د دې سیمه هیوادونو او گاونډیانو سره په دوه اړخیزه اړیکو کې استحکام راوستل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یاد ملکونو سره خې معاشي او سیاسي اړیکې د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او شاه محمود قریشی به د خپل سفر پر مهال د افغانستان او نور ملکونو چارواکو سره په افغان امن عمل هم خبرې کوي. بلخوا هم پرون خاغلی قریشی په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د خپل څلورو ملکونو سفر په حق له وویل.
جا رہا ہوں افغانستان اور افغانستان
دا وی زپ دو ورځنی دورہ افغانستان ایران چین او روس ته روان یم او د خپل سفر پر مهال به د یادو ملکونو مشورولۍ او خارجه وزیرانو سره وینم او ورسره به په مختلف موضوعاتو د خبرو نه علاوه مشاورت هم کوم چې په څه ډول په دې سیمه کې امنیت پر ځای کولای شو ځکه چې زه ګڼم که په دې سیمه کې امن او قلاری وي نو دلته د سرمایه کاری ډېرې موقع موجودې دي خلک ورسره په روزګار کېدای شي او دا سیمه مخ پر وړاندې تللی شي پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو ایاز وزیر د شاه محمود قریشی د دې څلورو ملکونو د دورې په حق لوایي
ظاهره خبره ده د طالبانو د امریکای د خبره تر چې کېږي او شاه محمود قریشی صاحب که افغانستان ایران چین او د روس دوره کوي دنه ودا ظاهریږي چې همدغه د افغانستان چې څه منځ ته خبره راځي نو د دې لپاره شاید څه تړون کوي چې یاره اسنه دنه نقصانات ونه راشي ځکه چې اول خو افغانستان اعتماد کې واخلي او ایران او چین او روس هم په کانفیډنس کې اخستل ځکه په کار دي چې دا ملکونه ټول مهم دي
د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر په 15مه هم کابل ته تللی وو او نوموړي په افغانستان کې د سولې او قلارۍ په حق له شوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
پرون د سوات په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې زمینی بلدیاتی انتخابات وشول په سوات کې زمینی بلدیاتی ټاکنو کې واکمن تحریک انصاف ګوند ته بریا ترلاسه شوې ده په دویم نمبر عوامي نېشنل ګوند راغلی چې یو ځایي مشر یې وایي چې بلدیاتی ټاکنې د حکمران پاټۍ ناکامي په ډاګه کوي خو واکمن ګوند وایي خلک پر دوی اعتماد لري او بیا یې هم د دوی امیدواران په زیاته اندازه کامیابه کړي دي تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې
سوات کې د بلدیاتی زمینی ټاکنو غیر سرکاري نتیجو تر مخه لس د ضلع او دوه تحصیل کونسلرانو کې شپږ سیټونه حکمران پارټۍ پی ټی آی ګټلي په دویم نمبر د عوامي نېشنل ګوند درې پاکستان مسلم لیگ دوه او یو آزاد غړی کامیاب شوی دی په دغه ټاکنو د ضلع سوات عوامي نېشنل پارټۍ مشر شیرشاه خان وایي چې دې نه دا خبره څرګندېږي چې ولس د صوبې او مرکز حکومتونو څخه خپه دي
چې دا د خېټي په مسوایي حکومت او په مرکزي حکومت باندې اعتماد دی ځکه چې دا بلدیاتي انتخابات دا په 25 جولای نه دا درې سو میاشتې بعد او یو دا الیکشن دا غي دا تصحیح وشو چې هغه الیکشن کې داندې شوی و
بلخو د سوات پی ټی آی صدر او ام پی ای په ځل کې موي چې دوی پارټي اوسم د ولس خوخه پارټي ده او د سوات ورس یو ځل بیا خپل رای د عمران خان بدون سوچ ته ورکړی ده
دا خو د دلی پاره او د یارانې دوستانه د خپل پهلوان د رشتہ وټي یو خیر څه خبر نه ان شاء الله چې څه خلکو قوم څه فیصله کړی موږ ته منظور ده موږ خو پیټي همیشته لپاره یوازې جنګي وو او دوه ټولې پارټیانې وو خو بهر بیا هم لک لک شکر دی چې درې میاشتې وشوې چې کسیانو کې موږ یو ښه ختم لنه ده چې خدای چې زموږ خلک خوشحاله دی یا موږ دسه نور دا کړي موږ به شروع کوو خو د دې دا په طریقې چې خلک خفه نه دي زموږ خو پوره خدمت دی چې موږ سپورټ کوي خلک
د سواد دغه لس خالص او کې د ضلع او تحصیل کونسل لپاره منتخب غړو د صوبایي او قومي سملو لپاره تیر عام انتخاباتو کې برغه استو لپاره خالی کړی وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د ایتوار په ورځ د خیبر په لوړګي کې د خبريالانو یوې غونډې ته د دغې سیمې نه د کمی سملې منتخب شوی غړي وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس غړي نورالحق قادری ویلي چې وفاقي حکومت قبایلي سلو ته د ان اف سی ایوارډ برخې ورکول لپاره هڅې تیزې کړي دي او د کال سل عربو روپو ورکولو خبره هم په ریکارډ راوستې ده دوی ویل چې د ایجنسی فنډ ختمېدو سره چې کوم مشکلات را پیدا شوي د هغې به متبادل بندوبست کوي تفصیل د فرهاد شنواری ناورو
د موجوده حکومت لخوا د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې په مکمله توګه زم کول لپاره جوړ شوی ټاسک فورس غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د اتوار په ورځ په لوړګي کې د خبريالانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان ډېر په کلکه هدایات جاری کړي چې قبایلي ضلعو ته د زر تر زره د ان اف سی ایوارډ برخه ورکړل شي
عمران خان صد عمر لدا ٹاسک ور کړی دی فیڈریشن سلور ونو صبح تیارې کا چې فاټا لخپل حصہ ان اف سی واټ کې د فاټا حساب زر تر زر ورکا اسد عمر کی پی کے تیار کړی دا پنجاب تیار دی بلوچستان تیار دی صرف سندھ پاتې دی کو دوی تیار کا تیار ک کنی ز بخپل پیپل پارٹی دا پارا قبایلی ممبرانو یو جرګه جوړو مو سوال ورته کو چې مونږه ته خپل حق زر تر زر ورکا
نموڑی ویل چی دا ایجنسی فنڈ ختم دو سرا گنش میر مشکلات را پیدا شوی
تیر زیارت پور از باندے دا کبینیٹ میٹنگو دوی اولا نئی کس غوختا یو دا آغا پیسو دا پارا چی کم دا شہیدان سکالرشپ دے دا سکولون سٹوڈنٹانو دے دا کسم دا بیمارانو پیسی دی دا پیسو دا پارا اولا نئی کس چلے تقریباً یو نیم ارب روپے وے پاگے کے کبینیٹ کے تیر زیارت پور از باندے ماور باندے خبر اوکڑا عمران خان تموی چی دا دیر وقت ضرورت دے چی دا فوری ریلیز شی او پرائم منسٹر آرڈر روکے چی دا پہ یو ہفتے کی دنن دنن دا یو نیم ارب روپے ریلیز شی
په دې موخه د فاټا یوت جرګې غړي عدنان شینواری وویل چې دغه اصلاحات به لږ وخت تخلي او موږ هیله من یو چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې پوره زم شي نو ګټې به شروع شي
اوس زړې محکمې ختمول دي او نوې راتلل دي نو په دې کې لږ وخت تخلي خو که موږ وګورو هر سیز د پاره اول آئینی اصلاحات او ترمیم ضروري د ترمیم نه بغیر د پروسس شروع کېدنه دا پروسیس شوی دی دا خامخه وخت تخلی چې هر څه تقریبا 90% مرجر مکمل شوی دی دا 10% چې کوم لائن آرڈر سچویشن دی یا کوم عدالتی نظام ایکسټینشن دی دا پاتې دی
په لوړګی کې د دغه غونډې په وخت وفاقي وزیر نور الحق قادری وویل چې د پاکستان پارلیمان روان کال د مې په میاشت کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکې دوه قانوني مسوده منزوره کړې او اوس به په هر حال کې دغه عمل سرته رسی او دغه فیصله څوک بیرته نشي اخیستای خو موږ به هڅه کوو چې د زمکې دوه ګټې ترلاسه کړو او د تاوان نه یې قبایل بچ کړو فرهاد شینواری ریڈیو خیبر
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ډیر شو سره زیات ماشومان د سیدي چې د خوراک لکه میسر مخ دي د خبره په صوبې کې د خوراک د کمی په اړه تیر ورځ په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال شو د چپکی د اسلام آباد او یونیسف چارواکو ګډون کړي وو تفصیل په دې رپورت کې
د بلوچستان د روغتیا د چارواکو له لوري ویل سوي دي چې د روغتیا صوبایي ادارې د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په کوټه پښین او کل عبدالله کې سروې کړې او نږدې 400,000 ماشومان یې کتلي دي په هغو کې 1,450 ماشومان داسې میندل سوي دي چې هغه دا وخت د خوراک د کمښت سره مخامخ دي په دې اړه نور حال د روغتیا د ادارې ډاکټر عبید پانیزي څه داسې راته بیان کړي
کوټه کې چې موږ شار ورته وایو هغه شاید زموږ تر ډېر زلو پاغه کی ابتر حالتي بد حالتي پکل کله بیا هم صرف دا یو شی لمش سره وی چې مندي وکشنان ته شو دی ډیر ورکی ولی تر دوه کال پورې چا شو دی خپل پي ورکی نو لاغه لوج زخه سکشنان د غذای قلت زخه بچاو سي په شار کې اغه شی هم ډیر کمی نو دارنګ نه دی چې مطلب عموما حالات خراب دي په ټوله ها یو سه پاکټ سیاسي ځایونه یونین کونسل دارنګ دی چې الته زیات صورتحال چي اغه خراب دي چې چیري تعلیم زاره د اکینن دی چې کم دی الته د غذا قلت هم زیاتی چیری چی غریبی زیات عدالت د غذا قلت زیاتی چیری چی بیروزګاری زیات ده چیری چی د هیلث سرویسز کم دی عدالت د غذایی قلت د غچدی اغه زیاتی
و سیمینار ته پخپل وینا کی د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم خان سوری اول ک په صوبه کی د شوزو تعلیم زیات وای نو نن به د ماشومان د خوراک وزه دومره خراب نه وای
نو په بلوچستان کی تقریبا په اوز اضلاع کی چدی د پروگرام شروع کړی دی اویرنس په والا د پروگرام چې د کم مزمر خوندې دی مندې دی نو باید چې اوی سید خیال مجھو ساتو اچھا کم مور اکشنی پیدا کی اگر مور خیال دا سید پا والا مجھو ساتو مور شدے دو کال بائی چھ اخپل کشنی تور کی اور اخپل غذا خیال ہو ساتی نو اگر بعد کم کشنی چھ پیدا کی جی اگر بم سید مندی اور اگر چھ مور شدے چھ دو کال نو اگر ہمیشہ دا پارا سید مندی
اس سیمینار تا پا اسلام آباد کی دا ماشومانو دا روغتیا پا اڑا دا اداری ڈائریکٹر ڈاکٹر بصیر اسکزی اویل چھ دو دوی لپارا پا بلوچستان کی دا ماشومانو دا خوراک کمشت یو لوی چیلنج دی
چیز مر دا صوبائی ایلت دخل گسرا دا مکمیسیت دا چارواکو سره مر پدا سی ڈول بانی یو پلائن اف ایکشن جوڑ کو چو وفاقی حکومت پاکست مرست کولی سی اور سرا اور سرا اغا بین الاقوامی ادارے بین المللی ادارے دا اغو پا زموارک کی دارا جی چی دا مور او دا ماشم دا سیت پلڑ بانی چکم گامون اختر کی جی پا گامون کی دی کم کمکس مر سرا کولی سی نمر واغو تا بخپل دا ریکمینڈیشن دوڑا نکو
پا دی سمینار کی زیادر وینا کون کو دا ماشمانو پر مندو باندی زور ورکڑی چی اغا دی هارو مرو وخپلو ماشمانو تا د پیدایش څخه نیولې بیا تر دوو کلو پورې خپلې شودې ورکړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د 2013 کال لپاره ورسره تر دې دمه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې رپورټ شوې دي چې د تیر کال په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو سیمو کې د پوهاوي د کچې د کموالي او قانون ته د نه لاسرسي له امله د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي چې سکل ورسره د ختیځو ولایتونو څخه د ښځو پر وړاندې 214 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال پر تله پکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وایي
2013 او د 1990 مالي کال د شروع نه تر دې دمه پورې 214 مورده د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضایه د بشر حقونو خپلواک کمیسون جلال آباد سیمیز دفتر سره ثبت شوي دي چې دغه ټولو قضایاو ته د مختلفو میکانیزمونو نزمون نه په استفاده باندې رسیدګي شوی ده. خو ځینې قضایای چې مثلا مدني داوی دي هغه په محکمو کې د قانوني پړاو لاندې دي. د تیر کال په پرتله باندې تقریبا 70 ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی ځکه تیر کال موږ 190 مورد لرل.
صبرینه حمیدی زیاتوي چې سکل د دوی له کمیسون سره د میرمنو د قتل 15 پیښې ثبت شوي چې اته پکې ناموسي وژنې دي.
په مجموع کې 15 مورده د قتل قضایاوی دي د میرمنو په وړاندې چې د دې کې 8 مورده په ننګرهار ولایت کې دي. په 8 موردو کې 3 مورده چې دي د میرمنې د جګړې قربانیانې دي، همدارنګه 8 مورده په کې د ناموسي وژنو قضایا دي.
دا چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي، د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي
د نامنۍ پراخوالی یو علت دی. مثلا اقتصادي فقر د دې بیل علت دی، فرهنګي فقر د دې بیل علت دی، د ناوړه دودونو تسلط یو د عوامل او اسبابونه کیدای شي، د پوهې د کچې ټیټوالی، د کورنۍ ځینې غړي په احتیاط باندې اخته دي، د قانون د حاکمیت ضعف په لرو پرتو سیمو کې څرنګه چې لازمه ده هغه میرمنې نشي کولی چې هغه عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او د دوی قضایاو ته رسیدګي ترسره شي.
صبرینه حمیدی زیاتوي چې په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ له څانګې سره د نارینهو لخوا هم 178 شکایتونه ثبت شوي چې اکثره پکې د ملکیت د نقص پیښې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې صد الله خالد او امر الله صالح ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ورکړي دي. ولسمشر مانه د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې په پارلیماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارل شوی چې د خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته اوپیژني. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له افغانستان د 2000 امریکایي عسکرو د وټو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسد الله خالد د دفاع او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نوماندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې خاغلی خالد او صالح د ولسی جرګې له لورې د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر مانی د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارل شوی سو خغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې اسد الله خالد او امر الله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د په خبره باید ژر تر ژره یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دوی تجربه خوب دارن، انشاءالله
که بتانم بهتر چه دوی خه تجربه لري او په دهیله چې وشي کوله جنگ په خطوګه مهار کړي او خه قومنده ولرو سو وشو کوله لښته او جنجالونو او نورین نه بهر شو. دوی باید د زینو استخباراتي برخو امنی قومندانانو او زینو قلوردوګانو په اړه تصمیم ونیسي ځکه پرته له یو دوه ولایتونو د نور ولایتونو د قلوردوګانو قومندانان کمزوري دي. د دفاع وزارت نوماند اسد الله خالد په تیر حکومت کې د قبایلو سرحدات د وزیر، د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دند تر سره کړی. خغل صالح هم د حمید کرزی د حکومت په دوره کې سو کاله د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتی سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه دند تر سره کړی ده. خغل خالد او امر الله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کیږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه بریاریز وایي چې اسد الله خالد او امر الله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان
امریکا سره کار کړی دی. په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه مهرکونه وګرځي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دغه ګمارنې چې شوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ پیلامیه کې د دفاع د پخواني وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخواني وزیر ویس احمد برمک د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم په ځینو برخو کې د دوی لخوا شوي کارونه ستایل شوي دي، خو په افغانستان کې د نامنیو د پراختیا له امله د ملي شورا یو شمېر غړو عوامو خلکو په ښاغلي بهرامي او برمک انتقادونه هم کړي دي.
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د ظفر خان نبلن خبرونه وورو.
ټاکل شوی چې د پاکستان د احتساب یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د دوه قضیو فیصله واوروي. عدالت د چهارشنبه په ورځ د احتساب او نواز شریف د وکیلانو د دلیلونو تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ارګ نن مشال رډیو ته لیږلي خبر پاڼه کې ویلي قریشي له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او په دوه اړخیزه اړیکو او مسایلو د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو لپاره په راتلونکو اقداماتو یې خبرې وکړې. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نور الحق قادری پرون په لوړګي کې خبريالانو ته ویلي وفاقي حکومت په ان اف سي ایوارډ کې قبایلي ضلعو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي. د پاکستان پارلمان د روان کال په مئی میاشت کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو منظوري ورکړې وه. سپینه ماڼۍ وایي له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر یې لاسلیک کړی. د امریکا فوز یو ویان د فرانسې خبری اجنس ته د دې د لاسلیکولو پخلی کړی دی. د دفاع وزارت چارواکو سی ان ان ته هم د دې تصدیق کړی. یو بل چارواکي سی ان ان ته ویلي چې د دفاع تلونکي وزیر جیمز میتس هغه فرمان لاسلیک کړی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه پریکړه چې د شام نه خپل ټول پوځونه وباسي د اسرائیلو د هغو هڅو مخه نشي نیولی چې غواړي په شام کې د ایران د دایمي حضور مخه ونیسي. نوموړي پرون په یو بیان کې وویل له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د ویستلو پریکړه د دوی دوامداره پالیسي نشي بدلولی. نتنیاهو وایي دوی په شام کې د ایران د پوځي پیاوړتیا د مخنیوي په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
لن خبرونه د مظفر خان نواری د لوریدونکو وخت شو دی. اوستونیز خبرونه جمهوریت غغونه د خبرونه زمو همکار عبدالحی کاکړ جوړ کړی ده.
اوریدونکو د جمهوریت غغونو په پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرف لاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ دی. هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشلال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دې شکلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له وړو شورو سره مخامخ شوی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او شوزو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت غونو قانون ځاګړي پروګرام لري. چنن یې درېمه برخه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخواني مشر علي احمد کرد په اړه ده.
نہ جاگیر ہے نہ غلام ہے.
دا علی احمد کرد هغو تقریرونو یو بیلګه ده چې نموړي به د پاکستان سپریم کورټ د معزول سوي مشر افتخار چودري د بیرد بهلول لپاره د عدلی بچاو تحریک تر سوري لاندې کول. افتخار چودري
په 2008 کال کې د مارچ پر 8مه د پاکستان په خوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف لغپلی او دی لری کړ چې د بهالي لپاره تر 2 کلونو پوري وکیلانو سیاستوالانو او مدني فعالانو تحریک وچلاوه. خو په دې 2 کلونو کې علي احمد کردو چې پر سټیج براغلی او په جلسه کې شامل کسانو جذبه به په خپل جذباتي تقریر راو پارولا. خود علي احمد کور سیاسي مبارزه نه هم د وکیلانو له تحریک پایل سوی و او نه هم د دې تحریک له خدمت وسره پایته ورسیده. هغه دا مبارزه په 19 کلنۍ کې پیل کړې و او په 1915 کال کې د ون یونټ پر ضد د پمپلیټ ویشلو په تور کې د هغه وخت د جنرال ایوب خان حکومت د شپږو میاشتو لپاره د بلوچستان مستونګ زندان ته اچولی و.
و سوچ سک یہ تھی تمام بلوچ ایریا میں اور بلوچستان کے پشتون اس میں کہ ون یونٹ جو ہے
په ورځو کې د پښتنو او بلوڅو په سیمه کې سیاسي سوچ دا وو چې د ون یونټ په نوم چې د مغربي پاکستان کوم سیاسي نظام جوړ کړ شوی دی دا د دوی خوښ نه دی. نو زه هم له دې فکره متاثر شوم چې ون یونټ بالکل غلط دی او باید ختم شي. دا زما د سیاسي پوهې لومړی پوړی و چې ورو ورو پرې ختم او نن دې ځای ته را رسیدلی یم.
اور یہ شعور کی پہلی سیڑھی تھی جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آج تک پہنچی ہے.
ون یونٹ هغه انتظامی نظام ته ویل کېدل چې په 1945 کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علي بوګرا عملی کړی وو چې بلوچستان، سند، پنجاب او نننۍ خیبر پښتونخوا په یو ځای کړل او ورځخه د مغربي پاکستان په نوم یو صوبه جوړ کړه.
As it is not possible to unify the whole of Pakistan, we should at least unify the whole of West Pakistan. There is no justification, either politically or administratively, for maintaining the existing provincial divisions in West Pakistan.
د پاکستان په تیر بیا د بلوچستان، سند او د هغه وخت صوبه سرحد سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د صوبو د پخوانی حیثیت د بحالولو او ون یونټ ختمولو لپاره مبارزه پیل کړه. په 1900 کال کې د جنرال ایوب خان ځایناستي جنرال یا خان ون یونټ ختم او د صوبو پخوانی حیثیت بحال کړ. علي احمد کور د سیاست پیل هم د مغربي پاکستان د صوبې چورته ون یونټ هم ویل کېدل له مخالفت کړی وو. جیل ته ولاړ، راخلاصو، بیا ولاړ، بیا راخلاصو. د نیولو او خوشی کولو دغه سلسله تر څو لسیزو پورې دوام وکړ.
پاکستان کې جتنه بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے قید و بند کی راتیں
د پاکستان چکم غټ جیلو ندی په هغه کې ما د خپل ځواني خستش په اورځي تیری کړی دي. زپاډیالا، کراچۍ، جهلم، کوټا، مچ، مستونګ، مسلم باغ او د لورلای په جیلونو کې قید شوی يم. ز شاوخوا شل دلنی ول شوی او زندان ته چول شوی يم. د سیاسي حلو دلو لوجي د یوې اندازې لمخې په مجموعي توګه وو کاله په جیلونو کې پاتې شوی يم.
علي احمد کور د خپل ځواني شش په ورځي په جیلونو کې تیر کړی. دی وايي ګنایه جمهوری پاکستان غوښتل وو.
میرا ګنا به بالکل وایي ګنا تھا جو اس ملک کے لاکھوں سیاسی اکټیویست.
زما ګنا هم هغه ده چې د دې هیواد د سیاسي کارکونانو، خبريالانو او د هغو خلکو وا چې پاکستان یو جمهوری ملک جوړېدل غوښتل. داسې یو خاصه هیواد چې پکې خلکو ته شهري او پاین کې ورکل شوی بنیادی حقونه تر لاسه وي.
په مطابق اس ملک میں جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ حاصل ہوں.
علي احمد کور د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته یعنی په 1948 کال کې په کوټه کې زیږیدلی او هم کوټه د سیاست، مبارزه او وکالت شناختی. مزاحمت، مخالفت، احتجاج او مظاهره کولې لکه چې په وینه کې شامل وي. د دې اندازې لدی لګیداسي چې په 1990 لسیزه کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او هغه چې په بلوچستان کې د نېشنل عوامي پارټي حکومت ختم کړ نو پر ضد بیا علي احمد کرد هر وخت پر سړکونو وو.
میرے سیاست کا پیسې اندازہ لگائیں کہ جب نیب کی حکومت کو بھٹو صاحب نے شہنشاہ ایران کے کہنے
زما د سیاست اندازہ تاسو لدی لگولی شی چې کلا ذوالفقار علی بھٹو د شہنشاہ ایران په خوخه په بلوچستان کې د نېشنل عوامي ګوند حکومت ختم کړ، نو هغه وخت زه د نېشنل عوامي ګوند صوبائی جنرل سیکرٹری وم. او چې کله به هم بھٹو صاحب کوټی تراتلو، نو داسې ورځ بنوه چې هغه کوټی تراشي او زه یې پر ضد احتجاجي مظاهره ونکړم. لدی وجې بھٹو صاحب لمه ډومره تنگ شوی وو چې زه د دروغو په یو مقدمه کې سلور کاله په جیل کې واچولم، او د 1908 کال د دسمبر په میاشت کې ما خپل سزا پوره کړه او له زندانه راووتم. بیا مې وکالت شروع کړ،
دسمبر مې خپل سزا پوری کړې، بیر نکلا اور پھر ایکٹیولی وکالت شروع.
خود ډیرو خلکو لپاره به دا عجب وي چې هغه علي احمد کور چې ذوالفقار علي بوټو جیل ته اچولی وو، چې کله جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګولا، نو هم دغه علي احمد کوردو چې د مارشلا په خلاف د شاغلي بوټو لپاره جیل ته ولاړ.
سپارټي مې چې زین بوټو صاحب کی شهادت وی، اس دن میں نے جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کی.
په کوم ورځ چې ذوالفقار علي بوټو صاحب شهید کړل شو، زه په پیپلز ګوند کې شامل شوم. هغه ډیره سخت ورځ وی، خو ما بیا هم دا ګوند په سیاسي توګه ژوندې وساتلو. هغه وخت زه په سیاسي توګه بالغ وم، نو ځکه ما فکر وکړو چې د بوټو وجل مخامخ ناانصافي ده او یو پوځي امیر د ملک په خپل خوخه لای نه بالا تر چلول غواړي، چې نتیجه به د دې هیواد د خلکو په شهري او بنیادي حقوقو باندې پریوزي. نو اوس وخت دی چې د دې ګام په سختۍ سره مزاحمت وشي. هغه ورځ سحر لس یا لس نیمه بجې زه په پیپلز ګوند کې شامل شوم.
کوئی دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا، میں نے اسی وقت جا کے جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کی.
د بلوچستان په کچا علي احمد کرد یو پیژندل سوی چهره وا، خو د 2009 او 9 کال په منځ کې د عدلي بچاو تحریک په دوران کې هغه د خپل تقریر د مخصوص انداز لوجي په ټول پاکستان کې مشهور سو. آن د هغه سالان هم د هغه له نستړیدونکې مبارزې سوځي. په دوی کې یو هم د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې مشر کامران مرتضی دی.
میں بعض اوقات علی احمد سے واقعی جیلس ہو جاتا تھا، یا ابھی بھی میں اس کو کہتا
ہوں کلا نہ کلا علی احمد کردا اس وزم اور تو وہ ہم وایم تزل تاس اس وزم کلا چې دا غمی نوال ور لراشی او اٹوگراف یا دستخط ور څخه اخلي، نو دا وخت دی په خپلو وختانو کې لاس خکته پورته وو وهی، نو ز په لویز لورته وایم چې علی ز لتا سو سوځم.
دریا دلی سے کہتا ہوں کہ علی میں تم سے بہت زیادہ جیلس ہوں.
خود کامران مرتضی پشان ډیر داسې خلک سره چې د جمهوریت او بشري حقوقو پر ځای کول لپاره د علي احمد کرد له مبارزې الهام اخیستی.
میں نے قریب سے دیکھا ہے، 35-40 سال ہو گئے مجھے
مالتی رو پنځه دیر شاه سلویخت کلون رائے سے علی احمد کرد له نږدې لیدل دي. یو صفت دا دی چې عام سړی دی، زاغه خلک ستایم چې له عام کورنۍ سره تعلق لري، خو بیا هم د جمهوریت او د قانون واکمنۍ لپاره مبارزه کوي. له علي احمد کرد سره زما د وکیلانو په انتخاباتو کې کله نا کله اختلافات هم پیدا شوي دي، خو هغه تل مبارزه کړې او په سمه لارې کړې ده. دا خبره باید موږ ومنو. زما د معلوماتو مطابق علي احمد کرد د جدوجهد په نتیجه کې پیسې نه دي ګټلې. نن هم د متوسطې طبقې وکیل دی، ګاډی نه لري او کله نا کله پیاده ګرځي.
مڈل کلاس کا وکیل ہے، آج شاید اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، آج بھی اس کو جو ہے وہ بعض اوقات پیدل جا رہا ہوتا ہے.
د علي احمد کرد سیاسي مبارزه نن ورځ یعنی په 2013 کال کې 53 کاله پوره کیږي. دی وای چې په پاکستان کې لږ څه ازادي سته، نو د دوی د قربانیانو په برکت ته
سوچ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی تھوڑی بہت
زه فکر کوم چې په پاکستان کې چې لږ څه د رائے د اظهار ازادي شته، مات ګډ جمهوریت دی یا آئین شته، دا له اسمانه نه دی راکوز کړل شوی، بلکې د دې لپاره خلکو، سیاستوالانو او مدني ټولنې سخت جدوجهد او قربانیانې ورکړي، او په نتیجه کې موږ ته دغه لږ څه سهولتونه ترلاسه شوي دي.
پولیټیکل اکټیویسټ نه، ورکر نه، سارے لوگوں نے، سول سوسائٹی نے، اور سب نے جو ہے قربانیاں دی، تو اس کے نتیجے میں آج ہم کو یہ سب سہولتیں تھوڑی بہت ملی ہیں.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پاکستان د وکیلانو د یو وتلی مشر علي احمد کرد د عدلي ازادي، جمهوریت، شهري او بشري حقوقو لپاره د هغه د 50 کلن چې دوه جهت کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ.
تر بلې خبرونه پورې مو په مخه شه.
اوریدونکو اوس وخت شوه د دونیس خبرونه د سولې په لور. د خبرونه زم همکار بشیر غواخ جوړ کړی او په نننې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه خبري شوې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا سخت دریزو طالب وستوالو سره داسې سولا کېدل شي چې بشري حقوقو ته پکې زیان ونه رسي. زه بشیر غواخم هر کلام کوم. د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی په افغانستان کې امن لپاره د ټولو اړخونو ترمن مشترک ټکی پیدا شوې دي. هغه د دسمبر په 10مه په قومي اسمبلی کې د وینا په محل ویل چې خو نتیجو ته د رسیدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ایز هیوادونه خپل کردار ولوبي.
جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہوا ہے اور بڑے عرصے بعد ہوا ہے
دوی پرمختګ دا شوی چې د سیاسي روغې جوړ لپاره د ټولو خواو ګټې سره یو شوې دي او دا کار 15-14 کال وروسته شوی. په دې کې امریکا، پاکستان، افغانستان او طالبان دا فکر لري چې د مسلې د حل لپاره د مذاکرات وشي. په دې لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وزیر اعظم ته یو ختم لیکلی چې پکې له پاکستانه د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې. پاکستان همداسې کوي.
د سولې پر لور
د پاکستان بهرنو چارو وزارت د دسمبر په 3مه ویل چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیګلی خط کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د خپل کردار د لوبولو غوښتنه کړې. خو ټرمپ تر دې مخکې پر ټوټر ولیکل چې پاکستان د بلیونونو ډالرو په مقابل کې د ترګرې په ضد جګړه کې د امریکای لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان ورته په جواب کې د پاکستان د قربانۍ او ذکر وکړ او ویل چې تر د مخ کې حکومرانانو د امریکای جنگ په خپل غاړه اخیستی وو. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن د مذهبي ډلو د اتحاد متحده مجلس عمل غړي مولانا عبدالواسی له حکومتي غړو وغوښتل چې د ترګرې په ضد روانه جګړه کې د پاکستان کردار واضح کړي.
جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا
دی وای چې کله ولسمشر ټرمپ پر پاکستان سخت الزام ولګاونه زمونږ ریاست جواب ورکړ چې د امریکای لپاره یې دومره قربانی ورکړي چې یو لک تنزې خلک او پوزیان مو پکې وجل شوی. کانو شریف او شابه شریف د درغلې او پکیس کې جیل ته تلل شي نو د دې دومره ځاني زیان پښتنه ولې لچان شو کولې زموږ څوک دي د دې دومره ډېر نقصان پاړه لچا باید پښتنه وکړو.
اربو ډالر کې نقصانات یې کس څخه پوچا جائے.
د سولې پر لور
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی د اټلانټیک مجلې سره په مرکه کې د دسمبر په 2مه ویلي چې پاکستان ته به نور یو ډالر هم ورنکي. هغې په ایبټ آباد کې د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن د استوګنې او وروسته د امریکې په پټو عملیاتو کې وژنې ته په اشاره ویلي چې پاکستان د امریکایي پیسو په بدل کې ترهګر پالل. پاکستان تل داسې تورنه رد کړي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په پارلمان کې د خبرو په محل د خپل سیال هیواد هند ذکر هم د دسمبر په لسمه وکړ. هغه ویل چې د افغانستان په امن کې دوی هم یو کردار لري. دا لومړی ځل دی چې یو پاکستانی لوړ پوړی چارواکی په افغانستان کې د هند د کردار لوبونې ذکر کوي. تر دې مخکې به پاکستانی چارواکو پر هند تور پورې کاوه چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاری او باید په افغانستان کې دغومره اثر رسوخونه لري. افغان چارواکي دا نه مني چې هند خاوره د کم هیواد پر ضد کاری. دوی د هند هغو بلیونونو ډالرو مرستې ذکر کوي چې په افغانستان کې په پرمختیایي کارونو لګولې دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي دا مثبت پرمختګ دی چې اسلام آباد د افغان سولې په بهیر کې د هند په کردار سلا شوی دی.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو نه د افزاري سیاست د نه تمثیلي خبر اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفټ د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده، په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی. دا یو تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې، حتی تر نن ورځې پورې، د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله. خو کله چې سولې مسله ده، پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپل واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کیږي، ټکنې کیږي، سوله نه راځي یا خیر نه خطا قیمت لوړیږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې یا هم په هندستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي. په جګړه کې تر ډېر حد پورې پاکستان ګټه وه، ولی سوله چې دا تر ډېر حد پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کړي یا حداقل د هغوی خپل سره شامل کړي. دوی اساسي مسله دا ده چې پر راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سترجیک لحاظ باندې په تغییر ته میلان لرو.
خپل ترک ضرور پزړ کې ما تفلایا چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا. خپل ترکړه ضرور پزړ کې ما تخدایا.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیره بیا د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هلې ځلې زیاتې کړې او د پاکستان په ګډون یې د نهو ملکونو دوره پیل کړې. د طالبانو سره جګړه نه ده ودرېدلې. د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو په ځپلو پام زیات کړی دی. دا ولایت په ټول افغانستان کې د طالبانو د اغیز لویه سیمه بلل کیږي. د دسمبر په دوهمه د افغانستان د ځنګړو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالمنان ووژل شو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او همداراز تر هغې وروسته د پکتیکا لپاره د طالبانو والی هم په نښه شول. د دوی په اړه ویل کیږي چې د سولې د خبرو خلاف. د افغانستان دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید وایي د امریکایي ځواکونو سره یې شریک عملیات ځکه تیز کړي چې غواړي طالبان سولې ته اړ کړي. تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو او افغان چارواکو څو ځل په غیر مستقیم او یو ځل په مستقیم ډول خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د طالبانو په شرطونو کې د بندیانو خلاصول، د خواوشا لزره بهرنۍ ځواکونو وستلو لپاره محل ویش ټاکل او په اساسي قانون کې بدلون شامل دي. افغان حکومت بیا وایي چې یو ځل خبرې پیل شي بیا به په دې هر څه بحث کیږي. هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੁਮਰਾ ਦਰਦ ਦੇ ਦਿਲੇ رسیږي نه.